ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت بیشتر روی مذاکرات بین الافغانی و سفر هیئت افغانستان به قطر صحبت های خواهیم داشت. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد هم نشر می شود، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها رئیس جمهور امریکا از اشتراک وزیر خارجه این کشور در گفتگوها بین افغانان در دوحه خبر می‌دهد. مقام‌های ولایت خوست تایید می‌کنند که 22 تن از طالبان در این ولایت کشته شدند و ایالات متحده در میان موج از همگیری ویروس کرونا از 19مین سال روز حملات 11 سپتامبر یادبود می‌کنند. مشروح خبرها. قرار است مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات بین افغانان در قطر اشتراک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام پنجشنبه در یک نشست خبری از اشتراک پومپئو در این گفتگوها خبر داد.
نهایتاً با افتخار اعلام کرده می توانم که مایک پومپئو وزیر امور خارجه شام امروز برای یک سفر تاریخی و اشتراک در آغاز گفتگوهای صلح بین افغانان و دوحه پایتخت قطر می رود.
وزارت خارجه آمریکا در این حال از تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان خواسته تا برای پیروزی گفتگوها گام‌های عملی بردارند و خویشتنداری و انعطاف نشان دهند. حکومت افغانستان و طالبان دیشب تایید کردند که مذاکرات فردا در دوحه پایتخت قطر آغاز خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا گفته که این فرصت باید از دست نرود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و شمار دیگر از مقام‌های افغان نیز در مراسم افتتاحیه در قطر اشتراک خواهند کرد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییترش تایید کرده که 6 تن از زندانیان جنجالی این گروه پنجشنبه در آستانه گفتگوها بین افغانان بعد دوحه رسیدند. جزئیات تا لحظات بعد. مقام‌های ولایت خوست از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. عادل ایدر سخنگوی قماندانی امنی خوست بر رادیو آزادی گفت طالبان ساعت 11:30 دیشب بر یک پسته پلیس در ولسوالی قلندر حمله کردند که در نتیجه ضد حمله 10 تن از شورشیان کشته شدند. ایدر همچنان در گفتگو با رادیو آزادی از وارد شدن تلفات در یک رویداد دیگر به طالبان خبر می‌دهند.
بر اساس معلومات کشفی، شب گذشته حمله هوایی در ولسوالی صبری علیه طالبان صورت گرفت که در نتیجه 12 تن از افراد این گروه کشته شدند.
طالبان تا هنوز در مورد این رویداد تبصره‌ای نکردند. طرفای جنگ در افغانستان همواره ادعا میکنند که به یک دیگرشان در میدانهای نبرد تلفات وارد میکنند. مقام‌های ولایت بدخشان کشته شدن یک فرمانده خیزش مردمی توسط گروه طالبان را تایید می‌کنند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیت ولایت بدخشان می‌گوید که فرمانده عبدالحی دیشب در حمله این گروه در ولسوالی درائم کشته شد.
طالبان بالای منزل مسکونی قماندان عبدالحی سرگروپ خیزش های مردمی ولسوالی درائیم و گل آغا شهردار ولسوالی متذکره واقع قریه بیتاوک حمله نموده که در نتیجه قماندان عبدالحی شهید، شهردار ولسوالی سطحی زخمی شده و یک نفرم افراد ملکی نیز جراحت برداشته است.
روحانی افزود که حمله کننده ها پس از یک درگیری کوتاه از ساحه فرار کردند. پیش از این مقام های ولایت بدخشان گفته بودند 4 عضو نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی ارگو از سوی طالبان کشته شدند. تا اکنون گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا امروز از 19مین سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یادبود به عمل می آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته. انتظار می رود رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش در انتخابات آمریکا جو بایدن امروز از منار یادبود پنسیلوانیا و محلی که پرواز شماره 93 سقوط کرده بود دیدن کنند. اما این دیدارها در عین زمان نخواهد بود. در نیویورک جایی که 19 سال پیش برج‌های تجارت جهانی فرو ریختند، مراسم همیشگی به یادبود از قربانی ها با نامخوانی های آنها برگزار نمی شود و در عوض مراسم به صورت مجازی خواهد بود. در حملات 11 سپتامبر سال 2001 4 تیاره از سوی تروریستان شبکه القاعده ربوده شدند. در مجموع نزدیک به 3000 تن در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا جان دادند. از 11 سپتامبر به عنوان مرگبارترین حمله در داخل خاک آمریکا نام برده می شود. این رویداد باعث شد که ایالات متحده نخست به افغانستان و سپس به عراق حمله کنند. هند و چین بالای اختلافات مرزیشان به منظور جلوگیری از یک جنگ خبر میدهند. این توافق امروز میان اس جی شنکر وزیر خارجه هند و همتای چینیش وانگ یی در مسکو امضا شد. در اعلامیه مشترک آمده که وزیران خارجه دو کشور روی حل اختلافات در مناطق مرزی توافق کردند و پذیرفتند که ادامه چنین وضعیت به منافع هیچ جانب نیست. در ادامه از تلاش‌های سیاسی و نظامی به منظور فروکش کردن وضعیت بحرانی خبر داده شده است. بر اساس گزارش پیش از برگزاری نشست مسکو، تنش‌ها میان هند و چین در جریان هفته افزایش یافته بود. در دو طرف جانب مقابل را به اقدام‌های نظامی متهم می‌کنند. دو کشور دارنده اسلحه هسته‌ای در برخی موارد در مناطق مرزی درگیر شدند، اما تا هنوز گزارش در مورد تلفات نشر نشده. و شرکت آمریکایی مایکروسافت می‌گوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین افراد و سازمان‌های مربوط بر رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. همزمان با این اعلام به روز پنجشنبه شرکت مشورتی کمپاین بایدن تایید کرد که مایکروسافت برایش گفته است از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته، هکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات آمریکا در سال 2016 هم مداخله کرده بودند. شرکت مایکروسافت گفته به نظر می رسد که این اقدام بخش از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن کمپاین های سیاسی آمریکا و گروه های مربوط به آن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور باشد. در این حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش رسانه ها درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را رد کرده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه در اولین بخش صحبت خواهیم داشت با خبرنگار رادیو آزادی در میدان هوایی کابل که آمادگی ها برای آغاز سفر هیئت مذاکره کننده افغان به قطر جریان دارد. واکنش ها به اعلان آغاز مذاکرات بین افغان ها و توقعات از آن. صحبت با یگوز ارشد شورای عالی مصالحه که در سفر با رئیس این شورا به قطر می رود. نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات می گوید در صورت پیروزی در انتخابات یک تعداد کم سربازان امریکا را در افغانستان و عراق حفظ خواهد کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، طوری که گفتیم امروز هیئت افغانستان عازم قطر است و خبرنگار رادیو آزادی راتب نوری همین لحظه در میدان هوایی کابل است و قرار است در این سفر با هیئت افغانستان همراه باشه. آقای نوری سلام بر شما. و در میدان هوایی کابل چی آمادگی ها جریان داره؟ فضا چطور است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. میدان هوایی کابل امروز پر جمع جوش از هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان است همراه با رسانه های ملی و بین المللی. شماره رسانه بین المللی هم هستن که برنامه همی است که پس از چاشت امروز ساعت 2:30 پرواز به دوحه صورت بگیره و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. بر بنیاد آنچه که نادر نادری یکی از اعضای هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان بر ما گفت، قراری است که فردا شنبه گفتگو مراسم به گونه رسمی گشایش بیابد و در این مراسم دکتر عبدالله عبدالله برمانده حکومت افغانستان رفته و حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان اونجا است. سخنرانی های مینا خاد داشتن. مایک پامپیو هم وزیر خارجه ایالات متحده امریکا آمده و همچنان از طرف طالبان هم سخنرانی های خاد شد. پس فردا که روز یکشنبه شده روی چگونگی تعیین آجنده و موضوعات گفتگو میشه.
خب در خود میدان هوای کابل آقای نوری، چون در این باره باز هم بر میگردیم، خبرنگار دیگه ما هم در انتظار هستن به خاطر از امی که درباره خود ایجندای مذاکرات صحبت کنن. همین لحظه کدام نفر از هیئت مذاکره کننده در میدان رسیده با شما در نزدیکی ها هستن؟
در میدان تقریبا تمامشان رسیدن، در حدود 20 نفر هیئت رسیده، اگر احتمالاً یک یا دو نفرشون رسیده باشه. تمامشان منتظر پرواز هستند و از شورای امنیت ملی هم انتظار خادم اینجا حضور داره و همچنان سخنگوی شورای مصالحه ملی فریدون خوازون و همکارهای دیگه هم از رسانه هستند.
خب با شما باز هم در امتداد راه نمیفهم بعد از اینکه بخیر پایین آمدین در خطر صحبت خواهیم کرد. حالا برمیگردیم به استودیوی کابل. وزارت خارجه امریکا از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان استقبال کرده و گفته است که باید به دیدگاه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام گذاشته شود. سلمی خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هم در تویتر خود نوشته است که تاریخ اخیر افغانستان نشان می‌دهد که دستیابی به انحصار قدرت و اجرای ایدئولوژی بازور منجر به درگیری می‌شود و کشور را در معرض دخالت دیگران آسیب‌پذیر می‌سازد. در همین حال شماری از هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان از اعلامیه وزارت خارجه امریکا و آقای خلیزاد استقبال میکنه و ایجندا هم تقریبا برای مذاکرات آماده شده. حمید حکیمی را در استودیوی کابل داریم با جزئیات بیشتر.
سلام به شما و شنونده های عزیز. آنگونه هم که شما گفتید قرار است که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان تا ساعت یا دقایق دیگر کابل را به مقصد دوحه ترک کنند و قرار است که فردا شنبه نشست افتتاحیه گفتگوها آغاز شود و گفته می شود که در این نشست عبدالله عبدالله رئیس جمهور مصالحه افغانستان، مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا و همچنان زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و همین طور زلمه مای پامپیو وزیر خارجه امریکا و ملا برادر معاون سیاسی طالبان در این نشست افتتاحیه سخنرانی بکنند و همچنان تعیین آغاز تاریخ آغاز مذاکرات صلح میان افغانان با استقبال امریکا و شماری از کشورهای منطقه مواجه شده است. وزارت خارجه امریکا با صدور اعلامیه تعیین تاریخ آغاز مذاکرات استقبال کرده و گفته است که یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله در افغانستان است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان آمده است که از مدت طولانی به این سو مردم افغانستان بار جنگ را به دوش میکشند و آنان دارزوی صلح هستند. این وزارت همچنین گفته که طرفین تنها از طریق یک فرایند سیاسی تحت هدایت افغانها روشی که به نظرات همه جوامع افغانستان از جمله زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام داشته باشد میتوانند به صلح پایدار برسانند. این وزارت همچنین از مذاکره کنندگان خواسته است که در این روند عملگرایی، خویشتنداری و انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان دهند. همچنان زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که روند گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان را رهبری میکرد در توییت خود از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان استقبال کرده است. آقای خلیزاد گفته است که تاریخ اخیر افغانستان نشان می‌دهد که دستیابی به انحصار قدرت و اجرای ایدئولوژی خود بازور منجر به درگیری می‌شود و کشور را در معرض دخالت دیگران آسیب پذیر می‌کند. شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از اعلامیه وزارت خارجه آمریکا به ویژه در بخش حقوق زنان و اقلیت‌ها و موضوع آقای خلیزاد استقبال می‌کنند. عبدالحفیظ منصور یکی از اعضای این هیئت گفته که این خواسته ها دقیقاً با خواسته هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان مطابقت دارد. از سوی دیگر پاکستان هم از اعلام آغاز مذاکرات بین الافغانی در 12 سپتامبر در دوحه استقبال کرده. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است که آنها امیدوار هستند که این مذاکرات منجر به صلح پایدار در افغانستان شود.
تشکر حکیمی صاحب. امین لحظه یک تلفن دیگه داریم. تلفن ما با آقای رجب‌علی دانش، مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی رخ شد که در میدان هوایی کابل هستند، و با دکتر سب عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه همراه به قطر می روند. سلام آقای دانش، تشکر از این که به زودی با ما جا.
سلام بر شما.
شما در امی حیات روان هستین به سمت قطر. ما یک سوال داشتم که فعلا در ایجندای شما که در روز اول مذاکرات در افتتاح هست، هیئت افغانستان چی نکات سرش تمرکز خواهد کرد؟
تشکر از تماس شما. همونطور که یادآور شده، قرار است که هیئت لحظات کابل را به مقصد دوحه ترک بکند و قرار است که فردا اول نشست افتتاحیه در ریاست جلال نواب محترم دکتر سید عبدالله عبدالله و جناب حنیف اطمر سرپرست وزارت امور خارجه، آقای پومپیو و خلیلزاد و همچنین ملا برادر و وزیر خارجه قطر آغاز شوند. در اساس اجندای جانب حکومت افغانستان، بحث عمومی دارد در نشست اولیه، بیشتر روی مساله اولیه کشور، مساله صلح، آتش بس و این موضوعات بحث گرفته میشه. بعد بحث‌های دیگه در جلسات تخصصی تر و میان نمایندگان دو جانب بحث و تبادل نظر خواهد شد.
آقای دانش، دکتر سید عبدالله به حیث نماینده حکومت افغانستان در اجلاس اشتراک میکنه و یا ای که از یک اجماع افغان ها نمایندگی میکنه؟
خب هم اجماع افغان ها هستن و هم نماینده حکومت و جمهوری اسلامی افغانستان است، و جناب دکتر سید عبدالله در این مدت با تمام جوانب سیاسی دخل، چی اونایی که در حکومت است و چی در بیرون از حکومت است، صحبت کردن و نظر اونا را همه داشتن. با یک پشتبانی قوی ملی عظیم دوحه خواهد.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، آقای رجب‌علی دانش، مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بودند که از میدان هوایی کابل با ما در مورد سفر هیئت و ایجندای سفر توضیحات دادند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید اگر در انتخابات پیروز شود، تعداد اندک نیروهای آمریکایی را در افغانستان و عراق حفظ خواهد کرد. آقای بایدن گفت او از کاهش حضور نظامیان آمریکایی در این کشورها حمایت میکند، اما به گفته او در افغانستان و عراق تا هنوز نگرانی ها درباره مبارزه با تروریسم و گروه داعش وجود دارد. موقف جو بایدن در ارتباط به حضور نظامی این کشور در افغانستان با موقف دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا چندان دور نیست. ترامپ هم می‌خواهد نیروهای آمریکایی را در افغانستان کاهش دهد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
جو بایدن، نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری امسال، میگوید اگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود، تعداد محدود نیروهای آمریکایی را در افغانستان و عراق نگه می‌دارد تا در نبرد با تروریسم در این دو کشور جنگ زده کمک کنند. جو بایدن این سخنان را در مصاحبه از طریق تلفن با روزنامه استارز اند استرایپس گفته است که دیروز پنجشنبه منتشر کردید. استارز اند استرایپس که روزنامه مربوط به وزارت دفاع آمریکا پنتاگون است، از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز تقاضای مصاحبه را کرده است. جو بایدن که در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر امسال کاندید حزب دموکرات است، در ادامه مصاحبه خود با استارز اند استرایپس گفت فکر می کند که در زمینه کاهش نیروها برای رعایت تناسب لازم است تا با متحدین خود هماهنگی کند. او افزود که حضور 1500 تا 2000 سرباز را به طور اعظمی در افغانستان و عراق نگه می دارد. اما جو بایدن در مورد نیروهای آمریکایی در سوریه، کشور در همسایگی عراق، چیزی نگفت. آمریکا در سوریه هم سرباز دارد. جو بایدن افزود که نظامیان نباید در امور سیاسی کشورها مداخله کنند و باید با متحدان در ارتباط با آموزش و رهبری عملیات بر ضد تروریسم هماهنگی ایجاد کنند. همزمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اوایل این هفته از کاهش نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان خبر داد. گفته می شود از 5000 نیرو در عراق تا ماه آینده 3000 سرباز باقی خواهند ماند و در افغانستان تا سوم ماه نوامبر یعنی انتخابات آمریکا از 8600 نیرو 4 تا 5000 سرباز باقی می مانند. جو بایدن همچنان گفت که او در نظر ندارد که بودجه دفاعی ایالات متحده را در ارتباط به تهدیدهای احتمالی روسیه و چین کاهش دهد. در ضمن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تکرار گفته که او می‌خواهد جنگ طولانی آمریکا در افغانستان را پایان دهد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، امروز 11 سپتامبر است، روزی که 19 سال قبل تیاره‌های مراکز تجارتی آمریکا، وزارت دفاع و مناطق دیگر در داخل آمریکا مورد حمله قرار داده و صدها نفر به قتل رسیدند و در نتیجه از او قوای آمریکا تحت رهبری قوای آمریکا، قوای جهانی به افغانستان داخل شدند و نظام طالبان سقوط کرد و در افغانستان حالات کاملا تغییر کرد و در این 19 سال بسیار موضوعات در افغانستان تغییر کرده و امریکا حدود 19 سال قبل به هدفی از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد. حالا که نزدیک به 2 دهه از حضور امریکا در افغانستان میگذره و گفتگوهای صلح هم ادامه داره، آیا القاعده از بین رفته؟ حمید حکیمی در گزارش خود همین موضوع را دنبال کرده است.
امروز جمعه 11 سپتامبر است. 11 سپتامبر برابر است به روزی که 19 سال قبل نیویورک امریکا گواهی حملات بزرگ تروریستی بود. در این روز گروه القاعده 2 تیاره مسافربری را ربود و به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون کوبید. در این دو رویداد حدود 3000 تن کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا پس از این حملات نیروهای نظامیش را به هدف نابودی گروه القاعده به افغانستان اعزام کرد. در آن زمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در افغانستان حضور دارد. از حضور آمریکا در افغانستان نزدیک به 19 سال می‌گذرد. یکی از اهداف مهم این حضور مبارزه با هراس افغانی و نابودی شبکه القاعده خوانده شده است. با وجود 19 سال مبارزه جهانی در برابر القاعده در افغانستان، هنوز هم جنگجویان این گروه به گونه مشترک با گروه طالبان در 13 ولایت این کشور فعالیت می‌کنند. یک منبع امنیتی در حکومت افغانستان که اجازه صحبت با رسانه‌ها را ندارد، به شرط فاش نشدن هویتش به رادیو آزادی میگوید افراد القاعده در کنار اینکه با افراد طالبان و شبکه حقانی در این ولایت ها روابط دارند، با هم در مسائل سیاسی، نظامی، مالی و مشورتی همکاری میکنند. با گفته این منبع، با آنکه گروه طالبان در این مورد با آمریکا تعهد کردند، اما طالبان هنوز هم با القاعده در بخش‌های مالی، ایدئولوژیکی و تسلیحاتی همکاری دارد و در حال حاضر این همکاری‌ها بیشتر هم شده است. این منبع میگوید در حال حاضر گروه القاعده در تلاش گسترش همکاریش با لشکر طیبه است. منبع می‌افزاید شبکه القاعده در حال حاضر حدود 500 جنگجو در افغانستان دارد. بر اساس معلومات این منبع، رهبری گروه القاعده را در منطقه یمن زواهری و در افغانستان شیخ فاروق المصری به عهده دارد. در کنار این ارگ ریاست جمهوری افغانستان، زمان حضور مرکز القاعده را در افغانستان یک شرم تاریخی می داند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت
افغانستان پس از سال 2001 به مرکز تروریستی مبدل شده بود که القاعده و طالبان هم در آن شامل بودند. این گروه نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان به یک تهدید مبدل شده بودند که شما حملات 11 سپتامبر را دیدید. این وضعیت برای مردم کشور یک شرم تاریخی بود.
با گفته آقای صدیقی، پس از سال 2001 زمانی که جامعه جهانی به افغانستان آمد، صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد. حال پرسش اینجاست که یا گروه القاعده در افغانستان نابود شده است یا نه؟ افسر امان معینی پیشین وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی گفت که با گذشت 19 سال القاعده هنوز هم یک تهدید بزرگ برای افغانستان به شمار می رود.
تصور می رفت که با رفتن بن لادن احتمالا القاعده گم شده باشه. وقتا نام یک مبارزه با تروریسم و یا از بین بردن القاعده جامعه بنویز در افغانستان حضور پیدا کردند. ولی امروز احتمالا تنها القاعده نیست بلکه القاعده دیگه هم در افغانستان برای تهدید و برای نامنی افغانستان عملا در کشور حضور دارند. تعداد از گروپ های القاعده صرف لباس تبدیل کرده باشند. کشورهای جامعه بنویز در افغانستان افغانستان آمدن و چندین القاعده امروز فعالیت های تروریستی خود در پلی طالبان ادامه میدن.
آقای امان میگوید زمانی که جهان برای نابودی این گروه و یا در کل هراس افکنی به افغانستان آمده بود انتظاری که میرفت تکمیل نشد، اما وزارت دفاع افغانستان از نابودی گروه القاعده خبر میدهد. فواد یمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
در مجموع القاعده در افغانستان تضعیف شده، چون در عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افراد خیلی کلیدی و مهمشان، قماندانایشان، رهبرای مهمشان از بین برده شدند و تعداد زیادی از جنگجویانشان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یا بازداشت شدند یا کشته شدند و تعدادشان فرار کردند. اما هنوز هم یا در برخی از قسمت های افغانستان فعالیت هایشان را به شکل پراکنده و محدود دارند.
گروه طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته است. این در حال است که امنیت ملی افغانستان سال گذشته اعلام کرد که آسیم عمر رهبر القاعده برای قاره هند به تاریخ 17 میزان این سال در هلمند از سوی نیروهای امنیت ملی از بین برده شد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث او فراتر از یک خبر زیر آسمانه کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
در برنامه زیر آسمان کبود که فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از طریق رادیو آزادی نشر می شود، باز هم مذاکرات صلح بین افغان ها بررسی می شود که قرار است فردا در شهر دوحه قطر آغاز شود. ما از مراسم افتتاح این مذاکرات مستقیما گزارش خواهیم داشت. شما می توانید به برنامه زیر آسمان کبود تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهید.
پیام ها و نظریات شما.
من نظارت سمندان علی فالی ریواب به تماس نم. قومی نوروز یک قاری نابینا سم 70-80 مال ما سیل برده. در یک دفعه 15-15 تا توجه به ما آدم کسی چیز نداده. کسایی هست که در یک گولی 7-8 خانه خیلطه از ما مرمی که نقص اخصانی مواشی شده در ما مرمی دو خانه رق داده که خود ما رم در اینجا سم نداده. قومی باید در گوش مسئولین اولین همی که در این رئیس عوادی که ولایت رسونده شد دوین همی که باید در والی رسونده شد سیون همی که باید در خود ایک مازارت هایی که در این گپ مسئولیت داره رسونده شد دور سالی یک قدقانی که پان نیست ما مرم در برای رسیم برکرن واجی رسیم والا ایران هستیم کدام دوی بوریم یک بند از کار نمیکنه نصد کنم صد خانه در خطر این بند هسته شده ایران هستیم کدام ماجیف شده جای هم نیسته نمیدونم که مجبور یکی از مردم شهر و کجا و کجا از ایتالیا میره پردم به شهران نشست کرای یهودی دیگه و دیگه مثلا مال نداریم دیگه نداریم پیدا نداریم مثل ما بود آدمای نازینا خدافی سلام علیکم.
ما در میراث زندگی میکنیم، اینقدر وضع امنیتی خراب است. دو روز دو تا دکتر از ماینه خانش برده بود. امروز باز ما اون طرف رفتیم گفت بچه یک دکتر را گریختانده. چه ثابت نمو وقت زایر و داوود و دولت های دیگه در چرایا سرباز بودن، عسکر بودن. باز گزمه که می آمد اونا را می دیدن که اینا خواه هستن، در وظیفه هستن، نیستن. ولی در می چرایا هیچ کس نیست. آدم که دفت بجه شو می برای به یک تر سلر دام دانه پس می آیم نمی آیم زنده می آیم نمی آیم هیچ کس در می چرایا نیست. در گزمه می آیم گزمه تیر می شه و این رقم خمنیت نمی آیم. از برای خدا شیخ است با می وزیر داخله و با می مسئولیت آدم وظیفه خود اجرا کنه. نه مال دم نست، نه جان دم نست، هیچ چیز دم نیست. این رقم دولت، دولت خونموست که ملت شاهم باشه، آسوده باشه، نام داشته باشه، کار داشته باشه، آرام باشه، امنیت داشته باشه. تشکر است آقایی.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان امروز وارد قطر می شود. قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات اشتراک کند. پومپیو این گفتگوها را دشوار خوانده است. مقام های ولایت خوست از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در دو رویداد جداگانه خبر می دهند. عادل حیدر سخنگوی قماندانی امنی خوست به رادیو آزادی گفت این تلفات در ولسوالی های قلندر و صبری به طالبان وارد شد. مقام های ولایت بدخشان کشته شدن یک فرمانده خیزش مردمی توسط گروه طالبان را تایید می کنند. ثناء الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان می گوید که فرمانده عبدالحی دیشب در حمله این گروه در ولسوالی درائم کشته شد. ایالات متحده آمریکا امروز از 19 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته. هند و چین به علی اختلافات مرزیشان به منظور جلوگیری از یک جنگ خبر میدهند. این توافق امروز میان اس جی شنکر وزیر خارجه هند و همتای چیناییش وانگ یی در مسکو امضا شد. و شرکت آمریکایی مایکروسافت میگوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین افراد و سازمانهای مربوط بر رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را می شنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سر د مبارزه ځانګړي خبرونه له آزادي راډیو.
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاصت. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکراری آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شدید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با ادعاهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. در این برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم تهیه کننده گزارش دیدبان شفافیت افغانستان در مورد کرکت بورد افغانستان و یارباز‌خان حمیدی عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی به اساس عضویت در کمیسیونشان در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی روی فعالیت‌های ورزشی نظارت دارند که مطمئناً در مورد این گزارش و همچنان ادعای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم تا سوخ پروانه تر دیر زیاد خرق لست مخلی دی چې دغه کوم راپور چې تاسو لیکلی او چمتو کړی مو دی د دې جزئیاتو ته راشو. پل به دا واخلو چې راپور څه وخت جوړ شو او څومره وخت د دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟
نو د دې راپور تر کوم ځای پورې چې ما خبره کوله په لومړي ځل په دې باندې کار د 2013 کال د نوومبر په میاشت کې د نړیوال جام څخه د مخه په دې هغه طرحه موږ ولیکله او د راپور میتودولوژي او سیستم د هغې نه وروسته بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره طرحه شریکه شوه تر څو په یو مخه مجلس کې البته د روسیا سار بنسټ مامورینو لخوا نه دې اړیکه کې دوی سره د طرحه شریکه شوه. اما د روسیا سار بنسټ ته وویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هېڅ نوه آمادګي نه لري چې دې څېړنې سره همکاري وکړي او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ سرلا یعنی د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی او په دې برخه کې هیڅ نوه معلومات ورکولو ته چمتو نه دي. چې په بدل کې د روڼتیا سار بنسټ یو رسمي مکتوب ولیږه او دوی ته وویل چې هغه خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي چې هغوی دا کار هم وکړو یو مکتوب یې بیرته جواب کړو په هغې کې همدا خبره تکرار شو. د دې له کبله د روڼتیا سار بنسټ بیا دې ته اړ وتله چې د اطلاعاتو ته د راسپرسي کمیشن ته عارض شي او هغوی سره دا موضوع شریک کړي تر څو د هغوی له لارې د معلوماتو د لاسرسي پیدا کړي. هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسي قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي. دا ډول معلومات زموږ په کارو په لومړي سر کې چې د هغې نه وروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسي کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله. د دغه اړیکې په بدل کې یو څه د سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه جوابونه ورکړل البته ډېر مختصر او په عیني حال کې بیا ساسناد هم چې موږ غوښتي وو هغه د اطلاعاتو تر لاسرسي کمیشن ته ورکړل شو د هغوی له لارې موږ ته لاسته راغلل. نو دا بهیر د دې له کبله چې موږ معلومات باید ترلاسه کړي وای په دې دلیل سره چې دغه بهیر ډېر اوږد او طولاني شو له کبله یې ډېر وځنډېده چې د هغې نه وروسته بیا موږ څېړنه مخته یووله.
تاسو په دغه راپور کې له کومو سرچینو کار اخیسته دی؟ یعنی دغه معلومات مو د چیش پر اساس باندې د کوم سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دی؟
په کیسي چړونو کې موږ یو طریقه لرو کراس کریس انالیسس ورته وایي. کراس کریس انالیسس دا ده چې د یو موضوع په اړه باندې موږ بیلابیل مراجعو نه معلومات اخلو چې دا مراجع کېدای شي دویم لاس معلومات وکړي یعنی ستاسو په شان د رسنیو راپورونه د باخبر خلکو سره مرکې د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډو دا شیان دا د ویبسایټونو نه معلومات دا ټول یو بل ته ربط ورکول کېږي سرور ته ورکېږي. د کراسټیس انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کېږي چې دا بهیر شوی دی اوس دا معلومات کوم ځینې موږ لاسته راوړل. د دې تفصیل په راپور کې شته. کله تاسې راپور لولئ نو هر برخه کې چې تم نظر وړاندې کړی شوی دی مرجع لیکل شوی ده چې هغه مراجع عبارت دي د خبري رسنیو د راپورونو نه چې په هغې کې موږ د امریکا غږ د راپورونو استفاده کړې ده د کرکن پوچ د ریسرچ نړیواله معتبره رسنۍ ده د هغې نه موږ استفاده کړې ده. همداراز موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره د کرکټ څارونکو او منتقدینو متخصصینو څخه نظر خاوندانو سره یو شمېر لوبغاړو سره همداراز د کرکټ په ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنۍ او پخوانیو لوبغاړو سره اوبخې ادارې مامورینو سره د دوی سره موږ کاري مرکې کړې دي او د دغه مرکو او د دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي. کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نوروستا من خپل موندنې ښودلې دي. اوس دغه موندنې په هر برخه کې کله چې تاسو راپور ترلاسه د میتودولوژي له لارې هر یو خپل ریفرنس لري. دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود اوسېږي هغه دا ده چې دغه راپور دوه متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکي ارزونه د دې راپور کړې ده چې په هغه کې یو نړیوال
کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې د کرکټ په اداره کې پاتې شوی او نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود، او همداراز د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روڼتیا سار بنسټ اړیکو سره لري. یعنې څنګه چې دې راپور دپاره تحید یو متخصص زه دوی ګمارلی وم، زما کار روڼتیا سار بنسټ د بېلابېلو ادارو سره بیا دا چیک کړی ده او د دې ارزونه یې کړې ده، او د هغې نه وروسته بیا دا راپور نهایي شوی. همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نهایي شو، د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور وشو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي د ولس سره او لوستونکو سره.
ډېره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئن په خبرونه کې مونږ باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسؤل کس درلودی، مونږ له دغه بورډ مسؤلینو سره اړیکې ونیولې، دوی تر ډېره پورې د دوی د هغه غږیز پیغام چې زمونږ په راپور کې و دوی ویلي وو چې دغه راپور دوی تروسه لا نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړي، او وروسته به په دې اړه باندې خپلې ارزونې وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریځ به وروسته څرګند کړي. تر ډېره پورې دغه پوښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شوي مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې دغه راپور مونږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، او آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم مورد چې تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جریان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
ګوري، دلته د روڼتیا سار بنسټ پالیسي له مخې زه خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د روڼتیا سار بنسټ شوې هغوی خپله پالیسي لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم، او د هغو نظر د تاسو ته هم پرون په رسنیو کې پرېښتانفنس کې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړله او دا جواب ورته د روڼتیا سار بنسټ ویلی دی، د هغه جواب زه تکراروم. د دوی دریض او موقف دا دی چې دوی په هره برخه کې چې کله هم څېړنې کوي، نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونې په موخه انسټیټیوشنل ریویو لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو وړې دوی لیدلې وي، خبر اوسېږي، او که کم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم دي کې د معلوماتو کمښت دی یا کوم تصویت اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریض وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د روڼتیا سار بنسټ وایي په داسې څېړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنی د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی ویلي چې پس له دې چې موږ راپور خپور کړو بیا د کرکټ بورډ سره شریکو، نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده، زه په هغې باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریض نه شو دغه، او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل په حقه دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د داخلي ارزونه ونه کړي، او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناسته ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي، د دوی نه توقع کول چې دومره زر جواب ورکړي، ځکه چې کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي. نو دغه دریض و مخکې چې ما تاسو ته تشریح کړ د روڼتیا سار بنسټ.
ای گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما اگر راپور ببینین، مسائل عمده را که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بوده، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بود که حق قانونی جمهور در روشنی قانون ببخشن اساسنامه کرکت بورد افغانستان است. اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود، یعنی در گذشته 5 سال اگر 6 سال شما ببینید 4 بار رئیس کرکت بورد تغییر شده، به همین طور هر باری که رئیس کرکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونها واضح نبوده، فقط یک کسی در میدیا اعلان شده و اونا در وظیفه خود آمدن، و کسایی که از وظیفه بر آمدن
در مورد دلایلش موجود نبود. یک بحث عمده است. بحث عمده دیگه که ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اون است یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کرکت بورد، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم باز و قدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا بازیکن با جزا دیده. همینطور کارمندای کرکت بورد بار اسکلت گرفته که بر آمدن از کرکت بورد و تورونه لگولی دی پا کرکت بورد بانه دیر جدی و دیر غد تورونه لگولی پا کرکت بورد پا مشهر بانه، لیکن یه همو دا بعد یه منگورو چه اماغ کارمندان تا خیورده لرائیدی او دیر پا کرکت بورد اختل دن دیتا ایدامه ورکی دیر پا کرکت بورد اختل کار شروع کنی سراغ صرف کدوم را کار بانه چه ویدیو پا رسانه که خفره ویش من اشتباه شروع هم داشتی من بل بحث شکره ده اگه بحث شفافیت پر اطلاعات و دلسترسی بحثه اطلاعات و دلسترسی تو برخه که تاسی او دوره اینه یو مثال خونده و چه ده سرنه سره حسنه و همکاره که تو چمتو نو و من در سرنه مجبور شده دیر او دلارو و او دیر عادی معلومات باید ترلاشه تو این حال که من در افغانستان در اطلاعات و دلسترسی قانون پرانا که د افغانستان کرکټ بورډ رسنۍ تاریخ دي اول هم یو پرکله کړی ده چې تر کومه حده پورې هغه اسناد چې باید موجود وای په پبلک ډومین یا ولس سره د شریکولو په ادرسونو کې هغه شتون نه لري، نو معلوماتو ته د لاسرسي چې دا خپله بیا د شفافیت په مخ کې یو خنډ واقع کېږي په دې باندې مو بحث کړی دی. که تاسو په یاد وي تېر کال راپورونه خپاره شو په رسنیو کې چې د افغانستان غوره لیګ یا ای سی ایل لوګو کې یو بحث مطرح چې دلته فساد شوی دی، د امریکا غږ یو راپور هم پېښ کړ، لیکن بیا موږ ګورو چې د هغې په اړه باندې نور جزیات او تفصیلات نور کول چې دغه ډېر جدي بحث جدي مسله وه، لیکن کافي اندازه معلومات د هغې اړه باندې شریک نه شوه. دا هم یو بحث دی. همداراز د کرکټ بورډ اجرایوي مدیریتي برخه باندې من کتنه کړې ده. تاسو دلته وګورئ چې یو کې دا پروژې شروع شوي دي لیکن بیا دغه کار په نیمه کې یا حتی هغه پیل کې چې کومه پرانیسغونډه شوې ده هغې نه وروسته مخکې ته نه ده تللي، چې په دې لړ کې موږ یو تعداد کرکټ لوبغالي په نظر کې نیولي دي، په هغو مو بحث کړی دی. هغه یوه برخه ده، مثلا ښځینه کرکټ د ودې لپاره بودیجه ورکړل شوې ده، لیکن دغه بودیجه نه مصرف شوې ده او نه هم هغې نه ښه استفاده شوې ده، بلکې بیرته هغه بستنه کوونکي هېواد ته بېرته هغه روپۍ ګرځېدلي دي. په دې باندې هم بحث کړی دی. بل بحث چې په راپور کې شته دی هغه بحث د ښځو د کرکټ د ودې په برخه کې دی، چې ښځینه کرکټ په برخه کې کافي اندازه کار او توجه او پام ورته نه دی شوی، په داسې حال کې چې دا د نړیوال کرکټ ادارې یا د آی سی سي غوښتنه ده چې یو ملک چې ټچ لوبې کوي یا فل ممبرشپ اخلي هغه د ښځو کرکټ باید ولري. په دې برخه کې چې موږ وینو کافي اندازه کار نه دی شوی. خپله د کرکټ بورډ د غړو لخوا نه خپله د کار دنده یا هغه دنده چې دوی لري چې د افغانستان د کرکټ په چارو باندې دوی د پالیسي په کچه باندې او ستراتیژي په کچه باندې دخیل اوسېږي، کار وکړي، نظر ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ ته او په ستراتیژیانو کې په تطبیق باندې څارنه ولري، په دې برخه کې موږ فوق العاده کمزوري په ګوته کړې ده. د دغه بحثونو په لنډ کې بیا موږ د خپلو موندنو په لنډ کې دیارلس وړاندیزونه کړي دي د افغانستان کرکټ دپاره.
یار باز خان حمیدي د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون غړی هم لموږ سره دی. ښاغلی حمیدي، تاسو خبرونه ته ډېر زیات خلک لاست. کله چې ما هڅه کوله تاسو خبرونې ته راوبولم او د خبرونې د موضوع په اړه باندې کوم موارد چې ما له تاسو سره شریک کړل، تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد دکان شته او فساد موجود دی. اولا خو غواړم د روڼتیا څر بنسټ او د ښاغلي رحیم په اړه باندې ستاسو نظر ولرم. کوم موارد چې دوی را برسېره کړي دي، څومره یې تاسو ته په اړه باندې شکایت شوی دی، څومره یې تاسو ترلاسه کړي دي، او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکی مسؤلیت څومره ترسره شوی دی؟
ګوري، بد پښتنه د افغانستان کرکټ بورډ تر ډېره بریده په دې ورستنه یو لسیزو کې په اخیر لسیزه کې تر ډیره بریده یو نو سیاسي استخدام شوی ده. اما برها دا اواز وشت کړی ده زموږ د پاره دا ډیر بد فرهنګ په هغه وخت کې خود شو چې کله په کال 2000 کې په بون کې یو انتخابي حکومت جوړ شو، انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې په هغه کې داسې وانګیرل شوه چې د افغانستان د رئیس جمهور به پښتون وي، لومړی معاون به یې تاجک وي، دوهم به یې د ازبک ورونه نه وي. هماغه فرهنګ راپاتې شو تر اوسه پورې. اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري چې ریاست جمهوریت ته ځان کندید کړي او پارلمان ته ځان کندید کړي، هر ځای ته. خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د روڼتیا څار راپور ما تر دې ته پریده پرونو ملوسته ډېر محتاطانه قدم اخیستی ده. ډېرو مسایلو ته اشاره نه ده کړې، حتی باید ډېر نمونه افشا کړي وای. د ډېرو کورنیو غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فامیلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی ده. لومړی ګوري تاسو دا کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله تعیني کی په سمتي لحاظ تقسیمېږي، چې یو د پکې پښتون وي، یو د پکې تاجک وي، یو د پکې ازبک وي، یو د پکې د هزاره ورونو وي. دا په دې مسایل همدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره منکلک مخالفت اعلان کړی ده چې په دې کې باید داسې اشخاص وي چې په هغه کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پورا مهارت او بلدتیا ولري. یو خبر بل خبره د په قانوني لحاظ په افغانستان کې دوه فدریشنونه دي یا دوه ټولنې دي چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقرې څخه استثنا دي چې هغوی یو کرکټ بورډ ده او بل د فوټبال فدراسیون ده. کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سي لخوا دي او د فوټبال چې ده هغه فیفا ورکوي. موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سي دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډېره بریده پالیسۍ بیا نه شو پکې تطبیقولی. موږ خپل مالي سرچینې د دوه ادارو څخه کته کوو. موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپل منابعو باندې تر اوسه پورې اتکا نه لرو. زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه کلنۍ بودیجه 50 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډېره کمه ده. موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دوی هغه ورکوي په اصطلاح ماش یا جیب خرچ ورکوي. زما غږ اورئ؟
بلې استاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوښتي دي کمیسیون ته رسمي دعوت کړي دي. یو خدا چې دوی کمیسیون ته راځي نه، یو نو استقلالیت لري، خود مختاري لري، یو نو غرور په دوی کې موجود ده. نه پیږم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده. موږ بارها د مالی راپور د دوی نه غوښته ده. دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو، نه ولسی جرګې ته. یو خبره بلې، موږ آی سی سی ته ورکو. ګوري دلته افغان ولس حق لري چې دا د مالی راپور نه معلومات ولري، د مالی راپور ته لاسرسی ولري. مطبوعات، رسنۍ، ملت، ولس، لوبغاړي چې په دې دومره آی سی سی کومکونه چې کېږي دا چیرته مصرفېږي؟ تاسو وګورئ دا اوس چې څوک د کرکټ بورډ بری کوي، په ټول احترام چې د زه ټول افغانانو ته لرم، بدبختانه د ولس په فرهنګ یا د ولسي ژبه باندې بلدیت نه لري، حتی پښتو او فارسي نه شي ویلی. یو مشکل. بل مشکل یې دا ده، ګورئ د آی سی سی مرکزي دفتر چې کوم ده، هغه د عربو متحده اماراتو کې موقعیت لري. سمه ده، په دې ځای کې دای په نه پیږم په کوم تجارتي مسله ده، کوم اخلاقي مسله ده، دلته دای په بلک لیست کې ده. یعنی عربو متحده امارات ته دای ویزا نشي اخیستلی چې لاړ شي هلته. د آی سی سی په څومره بورډ، د نړیوال کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډې کېږي، په هغوی کې برخه واخلي. علاوه نور مسایل په دفتري مسایلو کې ګوري، د دې ځان لپاره یو سکرتر تعین کړی ده. ټول صلاحیت او مسؤلیت سکرتر ته ورکړی ده. خدای خاطر، یو ملي اداره چې هغه کې یو سکرتر د دې صلاحیت ولري چې زه څوک استخدام کوم، څوک سلیکشن کوم، څوک باید منفق کوم، د چا معاش زیات کوم، د چا معاش کم کوم، دا ګوره دا ډیره د اندېښنې وړ ده. زه تاسو ته ګورئ، زه تاسو د رادول لارې زه په ولس باندې غږ کوم. کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 تر 2010 پورې ډېر ښه وځلید، ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې. سره چې موږ د ډېرو ستونزو د جنګ نه راوتلی هېواد یو، اوس هم په جنګ کې ښکېل یو، راوتلي نه بلکې په جنګ کې ښکېل یو. مګر بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د همدې کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلید. بدبختانه اداره یې داسې چا په لاس ده چې ولسمشر یې هر بار چې کله ګمارنې کوي د خپل ټیم هغه د خوښې اشخاص
او بل خصوص په ارکی یو فاسد کړي موجود ده، یو مثلث موجود ده چې نغواړي د کرکټ بورډ نه ارتقا خپل کو خپل ظرفیت باندې ودرېږي. تل دوی فرمایشي خلک تل تر لګي فرمایشي خلک را لګي دي او را لګي هم مونږ بر هاده دي زینه غوښتنه کړې ده. بدبختانه زموږ کمیسیون هم دا باید اقرار وکم چې زه یو ډاکټر یم، زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نورو مسایلو بلد یم. باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستی وای. یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسیون غړی ده، باید هغه برخه اخیستی وای. دو قاسم ازمادي تاسو اپډیټ معلومات یې درکړی وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي، په دې کې څومره فساد شوی ده یو خبره. بل چې په د تیرو څو مسابقو د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړې ده، راپور یې آی سی سی ته ورکړی ده چې تر اوسه پورې ولسی جرګې سره هم نه ده شریک کړی، اولمپیک عمومي ریاست یا د تربیت بدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه ده شریک کړی. حتی موږ دا پیشنهاد وکړو، یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه، خپل پیشنهادات مو د کمیسیون لخوا ولیکل. بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبی رخصتۍ شروع شوې، سبا زموږ رسمي تالا شروع کیږي. اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوریت علیګم په هغو کې موږ ډېرې ښې سپارښتنې کړي دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک ښه تحلیلګر دي، د هغوی سره مې مشورې کړي دي. یو ډېر جامع مکتوب رئیس جمهور ته لیکلی ده، خپل مسؤلیت په دې ټولو سره ادا کړی ده. موږ ورته ویلي دي چې موږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه، د دې بورډ نه، د دې سلیکشن د کمیټې نه، د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده، لیدنې مو کړي دي، خبرې مو کړي دي، مجلسونه مو سره نیول دي. بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي، کوم مالي مصرفونه دوی کوي، کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي، دا راپور باید د ولس او بالخصوص د ولسي جرګې د تربیت بدني روغتیا کمیسیون سره شریکي. که موږ سره شریک نه کړو، موږ بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچتو، مکتوبونه به لیږو، په نورو بدیلو لارو به کار کوو. په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکو. که خدای مکړه بیا همداسې شو، خپل سری همداسې دوام درلودي، همداسې انتصابي رئیسان راتله، نو موږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه له ولس نه به غوښتنه کوو، له لوبغاړو به غوښتنه کوو، له ځوانانو به غوښتنه کوو چې کرکټ یوازې په ارګ پورې اړه نه لري، کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري. کرکټ د افغانستان ملي اداره ده، باید دې سره ملي برخورد وشي، نه سلی قوي برخورد لکه اوس چې کوم کېږي.
خو تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی ده؟ آیا اوس مو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي؟ مخکې له دې څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسی جرګې کې یاده شوې ده، څومره په دې اړه باندې تاسو خبري کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره له ماکلینو سره یا هم په حداقل خبري کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي، ځواب نه ورکوي، دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته؟ یعنی هغه خپل نظارتي مسؤلیت څومره تاسو ادا کړی دی؟
ګوري، موږ د پتیر یو کال کې زه یو کال کېږي چې ملي شورا ته یو ولسی جرګې ته راغلی یم. موږ تر ډېره د په لومړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکنو کې سره مصروف وو. بدبختانه ووایم چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لاسته راوړنې نه لري، یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیونونه. کله مو چې دریم دوهم اجلاس شروع شو، دریم اجلاس مو شروع شو، د ریاست جمهوري ټاکنې په ټول مصرفیتونه په هغه کې وه. بدبختانه وه، په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایروس امواج راغله، څپې راغلې چې تر ډېره بریده زموږ تالار رخصت و. خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره بارها مجلسونه کړي دي. یو دوه مجلسو ته حاضر شول، نور مجلسونو ته حاضر نه شوه. هغوی کې چې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکه، دوی بول چې زموږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده. یعنی هغوی په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده، هغه په افغانستان کې نه وي، هغه یو تجار ده، د خپل تجارت کې مصروف ده، د افغانستان څخه بهر میشته، اولادونه هم بهر دي، په افغانستان کې ډېر نه وي. خو مشکل دلته ده چې دا زمنم چې زموږ څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت را کړی ده، دا هغه موږ ګټه نه ده اخیستې. ما مخکې درته وویل چې زموږ په کمیسیون کې هم دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ، د فوټبال،
تربیت بدنی د دې ټولونه مونږ خن نظارت وکړو شو او یو ښه طرح تالار ته وړاندې کو ترڅو پاګه باندې راګیری وشي.
ډیر زیاته مننه لتا سو له خغلی مشتاق رحیم او درنو اردوونکو لتا سو هم ډیر زیاته مننه کو تاسو په پاک الله سپرم علامه مل
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1292